د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راروانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت پر توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاستوالو او سیاسي جریانونو د انتخاباتو پر کمیسون انتقادونه کړي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله دا واشنگتن تر فشار لاندې را نشي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو په مکې د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستان پرون په افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. دا افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وشنو د پیښو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ پیښي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو ویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي نو په هیواد کې به د پانګونې بهیر سخت زیانمن شي.
په دې ورسو کې اختطاف، قتل و قتال، اغلاوي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیره په کابل کې ډیره سوې ده. بدبختانه دا ډول پیخي د پنګونی پوراندې جدي غواختي.
دا سوداګری خونی ورسلاغه د خبرداري ورکوي چې وسلوالو کسانو پرون په کابل خار کې د یو ملي سوداګر زوی وشه د رپورټون لمخې د کابل د سوداګری خونی د مشرتابه پلاوی د مرسیال جلیل حریف ځوان زوی متین حریف پرون د کابل خار په لسمه ناحیه کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. خغلی پسرلی ویل چې وسلوال کسان غلا او اختطاف کوونکي وو. بلخوا پرون په کندوز کې هم یو شمېر ډاکټرانو د دې کابل کاری احتساب کړو چې دغلطه د یو ډاکټر زوی و ورځ یو وړاندې د وسلوالو اختطافچیانو لخوا تختول شوې ده او تر اوسه پورې برخلیک نه دی څرګند. پاکستان پرون په افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
Pakistan has always emphasized the need for strengthening border management.
خغلی فیصل وای پاکستان لا د مخ د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون زینه ګامونه اخیستي. تمه لرو چې د افغانستان خواته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم افغان او امریکایي چارواکي ورته اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هم درس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره د څلور اړخیزو غونډو بهیر مهم وباله. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر محمود سیکل ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپلې هغې ژمنې نه دي عملي کړي چې وسلوال طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر کړي. په لشکرګاه کې د یو شمېر کسانو تحسن پرون وروسته له هغې ختم شو چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیئت د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاحکار زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې هیئت د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتله، هغوی ته یې قناعت ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسي.
څلور کزیز پلاوی دلته راغی چې مشرې د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیرزي کولم دو ته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن دې دومره دوام ولري.
دا هلمند مرسیال والی او د استناف سرنوال پر ضد تحسن نږدې شل ورځې مخکې وروسته لاغې پیل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمې اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د یو ټاکل شوي مځکې پر سر د بحثونو په بهیر کې قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړل. دا شل جریبه مځکه سیمه ییزې ادارې د لشکرګاه ښار د کرکټ د لوبغالي لپاره په پام کې نیولې وه، خو د سیمې خلکو ادعا کوله چې دا مځکه د دوی ملکیت دی. په هلمند ولایت کې پرون څه باندې 14000 کیلوګرام مخدره مواد وسوځول شول. د هلمند والی حیات الله حیات خبريالانو ته ویل چې په سوځل شو مخدره موادو کې جامد او مایع تریاک، هیروین، کریسټال، پخه او خام چرس، د نشئی توکو د تولید کیمیاوي مواد او ګڼ نور ډولونه شامل دي. خغلی حیات زیاته کړ چې د نشئی مواد د 1292 او 1390 کلونو ترمنځ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی وو. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. 29 کلن سیفولا سیفوف چې له ازبکستان څخه د متحده ایالاتو ته کډوال په توګه تللې تورن دی چې 8 تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک ښار په یو ګڼ میشته سیمه کې د پیک اپ موټر په وسیله په برید کې وژلي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سیفوف داستولو غوښتنې په شا شو، ویلیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي داستولو جریان ښایي ډیر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سیفوف زر تر زره اعدام شي. او د اذربایجان خپلواک خبري اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او مشر یې ټول لګول شوي تورونه فسخه کړي. توران وایي د لوی څارنوال دفتر پرون د دې اژانس مشر مهمان علیف ته خبر ورکړ چې دا اژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پایلولی شي. د خبر له مخې علیف ته هم ویل شوي چې د پر تګ راتګ لګول شوي ټول محدودیتونه هم رفع شوي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وروسته له هغه چې ځینې سیاستوالو او سیاسي جریانونو د انتخاباتو پر کمیسون انتقادونه وکړل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه په مخ بوزي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. دا کندوز لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ورځ په دې ولایت کې د یو ډاکټر د شپکلن زوی د تختولو له کبله او همدارنګه په مرکز کې د وسلوالو غلاو او سړي تختونو پیښو د زیاتېدو له کبله په کاري اعتصاب لاس پورې کړی. دا اورزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل که په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات ونشي ولسوالی د سقوط له خطر سره مخ ده. پر یادو مسلو سربیره د سیمې او نړۍ د رپورټونو په اړه اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته تسلیم نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو او له دې ډلې ملي محور پر دې کمیسون انتقادونه کړي او په هغې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د اوامرو په اخیستو او د ورتیا او تجربه په نلرلو تورنوي. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل روستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځتلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکی مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلی سیاد زیاته کړ چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه له یو جهادونو چې خو د افغانستان حکومت سره سیاسي مشکلات لري موږ بار بار دا ویل دي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي. ترڅو کمیسیون کولای شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دې دنده د دې تقلب څخه چې په عدالت تامین شوی پر مخ باندې بوزي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه وویل، دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلو پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکری د ویشلو پورې نه دي تړلي. مونږه خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم د دې ماشینونو کمپنۍ ته ښودلي دي. هغه د الکترونیکی تذکری سره هیڅ ربط نه لري، ځکه الکترونیکی تذکری ویش هغه یوه ملي اوږده پروسه ده چې څو کلونو ته ضرورت لري ترڅو په ټول افغانستان کې توزیع کړل شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي او د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې، د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو ورستی راپور کې ویلي چې د افغانستان د 1400 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې ډېر لسیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې دیرش په سلو کې جګړه روانه ده.
بلخوا د اجرایي ریاست بیان د ځینو افغان سیاستوالو د ورستیو څرګندونو په اړه وایي هیڅوک د نظام ګواښلو حق نه لري. د دې ریاست د بیان رسیال جاوید فیصل پرون په یوې خبري غونډه کې ویل نظام پورې خبرې کول نه یوازې دا چې بې ګټې دي بلکې ستونزې پیښي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي یو بل ته دا ډول ګواښونه او خبرداری ورکول د افغانستان خراب وضعیت نور هم خرابولی شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د ملي والی د حکومت اجرایی ریاست د زینو افغان سیاسي سیرو د ورسته خبرو په خبرګون کې وایي چې د غواخونو او خطرونو په خول له هواد سره مرسته نه کوي. د اجرایی ریاست د بیان مرستيال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په یوې خبرې ناشته کې سره لدې چې د کوم سیاسي شخص نوم یاد نکړ، خو سرګندیده چې خبرې د بلخ والی عطا محمد نور او د اوبو برېښنا پوخانی وزیر محمد اسماعیل ته متوجه دي. خاغلی فیصل و به
یک تعداد از دوستان که شما یاد کردین خود شرم در حکومت هستن و متاسفانه
دو بل دغه دوستانو زین په حکومت کې دیو کوم بحثونه چې د دوی لاړه خکېږي د هواد له وضعیت سره مرسته نه کوي. غواخونه کوم درد نه دوا کوي. نظام له خلکو پورې اړه لري او هیڅوک د نظام او خلکو د غواخلو حق نه لري.
هیڅ کس حق نه لري چې نظام تهدید کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سه‌شنبه په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل شي، ځکه د ده په خبره که د حکومت او د یاد کمیسیون کارونه په همدې شان پر مخ ولاړ شي نو د انتخاباتو نتیجه له اوس نه معلومه ده. سربیره پر دې د اوبو او برېښنا پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي د حزب غړي محمد اسماعیل د حکومت پای ته رسېدل غوښتي او زید موقتی ادارې رامستکول پیشنهاد کړی دی. د راپورونو لمخې د جمعیت اسلامي د حزب دغه دواړو مهمو غړو ویلي چې عبدالله به دغه حزب لخوا پر راتلونکي کې انتخاباتي کاندید نه وي. خو د اجرایی ریاست د بیان مرستيال جاوید فیصل دا یو شخصي نظر ګڼي. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي دغه ډول خبرې کول د هیواد سیاسي وضعیت خرابولی شي. قدرت الله زواک آزادي راډیو ته وویل
دي او حساس مسایلو باندې د ملي اقتصاد لرل مختلفنی پرېکړه ضرورت ده او هر هغه کړنه چې موږ د ملي اجماع ته په اساس کوو چې سمو ورسېږي هغه کړنه نه یوازې د افغانانو لخوا منفوره ده او دې تر څنګ به هېواد متاسفانه چې دغه روان کړکېچ او بحران ته لا وغځوي او ادامه به ورکړي.
دا وی دا ډول خبرې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او حکومت ته پکار ده چې خلکو ته د وړتیا په اساس په حکومت کې برخه ورکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د اوروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمې زمینیتی چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویلي که په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات ترسره نشي نو ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایتي چارواکي وایي دې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استول شوي دي او اوس وضعیت کنټرول شوی. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان ولایت څخه راکوي.
دا د اورزګان ولایت پر چنارتو ولسوالۍ له تیر څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي چې چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي ولسوالۍ له تیر څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې خو ولایتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د یادي ولسوالۍ په مرکز کې پر کمربندي امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې د یادي ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو په خبره یولس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه او دغه راز یې دوې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان ورڅخه ورځ تر بلې سیمې نیسي او تر خپل کنترول لاندې راولي خو ولایتي اداره یې لاسنیوی نه کوي. د یادي ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغې ولسوالۍ ته اضافي ځواک ورنسي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پکښې کې عملیات ترسره نسي یا د ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې یادي ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک دې ورته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت په چورا او چارچنو ولسوالۍ باندې هم له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه پیل کړي چې لا اوس هم ورسره افغان امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي وایي یادي ولسوالۍ ته اضافي ځواک استولی او اوس هلته وضعیت کنترول دی. په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوه قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل
خبرې تیره شپه رئیس امنیتی ملی یو ډلې سره لاړل ورسېدو پرون بد ورځ امیر صاحب امنیت د قمندانۍ هملته ورسېدو هلته مونږ یوردې ملي کتاب ډېر غښتلی کتاب تل فعلا موجود دي او که ضرورت پیدا شو تقاضا یې وکړله که تاسو مونږ سپیشل فورس کې تاسو هم هلته دیسن کوو
دا یادونې وړ ده چې له تیر یو نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترین کوټ سره تړلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ټولو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو وروسته له هغې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ چې دغلته اونۍ وړاندې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی وتښتول شو او لا یې برخلیک نه دی معلوم. دغلته ډاکټران وایي چې په کندوز ښار کې وسلوال اغلاوي سړي تښتونې او نامنۍ زیاتې شوې دي. له سیمې د اجمل اریان راستولی رپورټ اورو.
په کندوز ښار کې لسګونو ډاکترانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تښتولو په اړه همدارنګه د دې ولایت په مرکز کې د سړي تښتونو او د نامنیو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکتران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنی نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندوز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندوز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوی دی خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافگرا این بشر را اله کنن یا ای که
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي او کنه زموږ کاري اعتصاب به له دې هم پراخ
شي. شار شوه بسات ولسوالیا شوه بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ که چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشې کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي
ما هر روزی که از خانه میبریم وضو میکنیم و دربار خدا
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتول او د جنایي جرمونو پیښې زخت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوای چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشې کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډېر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکټران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله یې د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستان اوس به راشو دی ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. سیف الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
اکسپرس ټریبیون لیکلی د پاکستان لوړپړو پوځي مشرانو د امنیتی چاپیریال جیو ستراتیژیک ارزونه وکړه. د ټریبیون د مقالې په اساس د پاکستان پوځي مشرانو د پنځمې پورس په دې غونډه کې له افغان او امریکایي چارواکو سره د ورستیو تعاملاتو په اړه تمرکز درلود. اکسپرس ټریبیون د پاکستان د پوځ د بیان لمخي لیکلی چې په راولپنډي کې د غونډه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا رهبری کړه او د پاکستان په داخلي امنیت، د تروریزم پر ضد جګړه او د سولې او ثبات په موضوعګانو هم بحث وکړ. د پاکستان لوړپړو پوځي مشرانو په داسې حال کې د امنیتي حالت د ارزونې غونډه جوړه کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ د همدې واضح پیغام د لیږد لپاره پاکستان ته تللی وو او ویلي دي که پاکستان له تروریستي ډلو سره مبارزه نه کوي، امریکا به خپله لاس په کار شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ګرام موبایل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي او هم یې په خپله خاوره کې تروریستانو ته ځای ورکړی دی. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې بیا د افغان کسبګرو او پانګوالو ښځو په اړه یو مقاله لیکلی. ورسپانی د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په حواله لیکلی چې اوس وخت څه باندې 480 خزې په افغانستان کې خپل کاروبار لري. یو اس ای ټوډی وای خزو د افغانستان په اقتصاد کې څه باندې 68 میلیونه ډالر پنګونه کړي او د دندو او څلوېښت زره فرصتونه برابر کړي دي. د یو اس ای ټوډی په دې مقاله کې د نورو افغان کسبګرو او سوداګرو میرمنو د لارښودي او روزون کې 22 کلنې منیجه وافق او په هرات کې د وچی او لمدی میوې د پروسس د مرکزونو د مشر نسیم ګل عزیزی د کاروبار پاړه معلومات ورکړل شوی. د مقالې لمخې منیجا او نسیم ګل د هغو نورو سلګونو خزو په څیر لسختو لانجو سره مخ دي چې په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه کړي او نورو ته دند ایجاد کړي دي. یو اس ای ټوډی لیکلي کڅه هم نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه په بیلابیلو برخو کې له افغان خزو سره مرستي او همکاري کړي، خو لا هم په افغانستان کې چې خزو خپل وړتیا، تعهد او زړورتیا ښودلې، لسګونه موانع شته چې نه پرېږدي هغوی ښه کاروبار او سرمایه ولري. اخو د ملګرو ملتونو سازمان خبر مرکز په افغان ټولنه کې د ځوانانو لخوا پرامنځته شوی بدلون تفسیر کړی دی. د ملګرو ملتونو د خبر مرکز آنلاین خبرونه لیکلي لکه څنګه چې افغان جګړه روانه ده، یو څنګه تشوي نوې نسل خپل غک پورته کوي. د مقالې په اساس افغان باسواد ځوانان د وسلوالو مخالفینو د هغو پیغامونو او هڅو په خلاف پورته شوی چې د قومي او مذهبي خړو لاري توتیخوالي ته لمن وهي. محصلین، ځوان سیاستوال او ژورنالیستان د افغانستان هغه نوې نسل یاد شوی چې لکلیو او باندو نیولې ان تر مجازي نړۍ په ټولنیزو شبکو کې د جګړو د هر ډول پروپاګاندا په وړاندې حساسیت لري.
د د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقه په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته غاړه کینګدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت ویلي و چې کله ایران سره په اټومي موافقه کې بدلون نه رانشي نو متحده ایالات به له دې موافقه ووځي. ښاغلي ټرمپ پر ایران تور ولګو چې دا موافقه یې نقض کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون وویل چې امریکا د ایران اصلي دښمن او د کلمې په اصلي معنا شریر هیواد دی. خامنائي چې په تهران کې د زده کوونکو او محصلینو په ګډون یوې غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا په وړاندې درېدل یوازینۍ لاره ده او زیاته یې کړه چې تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن زور او فشار ته تسلیم نشي. ایران په 2015 کال کې له شپږو پیاوړو قدرتونو متحده ایالاتو، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت له دې موافقې سره د ایران د ژمنو عملي کېدل تایید نه کړل. ټرمپ تور ولګاوه چې تهران د دې موافقې له شرایطو څخه د توغندیو د پروګرام د دوام په وسیله سرغړونه کړې ده. خامنائی د ایران د اټومي پروګرام دفاع وکړه او ویل چې که هیواد خپل دفاعي قدرت پیاوړی کړي نو هیڅوک به دا جرأت ونه لري چې برید پرې وکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم دښمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نکړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپینسترګي بشي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي،
دښمن تشویق نشي به یک اقدام.
خامنائی په خپل وینا کې پر ولسمشر ټرمپ هم ځکه انتقاد وکړ چې د ایران ملت یې د ده په وینا تروریست بللی. هغه د ټرمپ دا وینا احمقانه وبلله او ویل چې واشنگټن نه یوازې د ایران له حکومت بلکې له خلکو سره هم دښمني کوي. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید د کلیزې په درشل کې وکړې. له دې پیښې وروسته تر نن ورځې پورې واشنگټن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري.
دوستانو، 3G یا 3G یا 4G 4G انټرنیټ په اړه مو خای اوریدلی وی او خای کارولې مو په خپل موبایلونو کې. اوس د 5G انټرنیټ د رامنځته کېدو خبرې روانې دي. تفصیل ویل اسمت ساروان نوارو.
د ټکنالوژي د دوه کمپنیو په همکاري د انټرنیټ د نوې نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ال جی او کوالکام کمپنی وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې د ټکنالوژۍ ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ال جی وایي چې د کوالکام په همکاري به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وصلېدو سرعت 5 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر دمه په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
ستاسو له پیغامونو
زه احمد الله سروان د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. د حزب اسلامي د اوراندې سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه دې هرکلی کوم. او مثبت ریز بولم هغه څه چې ځوانان په اوسنی حالاتو په او کولای شي د هیواد سره ډیره مینه وشي او دا هیواد د پرمختګ پر لوري بوځي. په درنښت
السلام علیکم زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. آلتا په بارډر کې نن سبا لارای ډیر زیات دي. دل تا کمانډر از محمد هغه رشوت به خلی پیوا لارای نه ډیر ضروري په یو خلی چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما هغه غاوري خدای ته دا وکسي قران ته دا وکسي چې دا رشوت خو دې ستی باندې کړی مونږه تبا کړی بهي تبا کړی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه کابل کله وزیر نه تاسو سره پاړی کې کیما ورور کله وزیر ته مخامخ دا د نا جوګانو د ونو نه چله ګورتي چې په دغه ساحه کې هم دغه مردار یو بدی دا هم د سپټیک د هر کم راځي چې خالی کیږي ور موږ ډیر په آزاد کی موږ وار چې دا ورور دغه ځای لري شی او بل ځای ته لاړ بل ځای ته بوزي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مردار یو بدی موږ شپه ورځ دینه خوب نشو کولای. والسلام.
دوستانو د تاسو پیغامونه وو چې زموږ پیغام ثبتون کې ماشين کې مثبت کړیو. اوس هم یو اړبیا د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سوداګرۍ خونی د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژن د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دا ډول پیښې به په هیواد کې د پانګونې بهیر سخت زیانمن کړي. د سوداګرۍ خونی وروسته له هغې دا خبرداری ورکړ چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زلمی زوی وواژه. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورېستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. په لشکرګاه کې یو شمیر کسانو تحسن پرون رسلاغه پای ته ورسوه چې د ولسمشر لخوا هلمند ته یو استول شوی حد د سیمه ییز ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تورستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه او د اذربایجان خپلواک خبری اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او مشرې ټول لګول شوي تورونه فسخه کړي دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټوي د حکومت او د خبريالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبريالان خوندي نه دي. د دې کمیټې د مشرتابه هیئت غړي صدیق الله توحیدی پرون د حکومتي چارواکو مدني ټولنو یوې غړي غونډې ته وویل په روان میلادي کال کې لس خبريالان وژل شوي او د دوی په وړاندې د زور زیاتی سل قضیه ثبت شوي. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تورستي ډلو ترڅنګ ځینې حکومتي چارواکو زورواکو د پارلمان یو شمیر غړو هم د افغان خبريالانو ژوند تریخ کړی دی. یاد کمیټې چې د پنځم به پورې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو پای تر رسولو نړیواله ورځ منځله ټینګار وکړ لټو لو هڅو سره سره الله هم افغان خبريالان لازم خوندیتوب نه لري. د دغه کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړ شوی خبري غونډه ته وویل د خبريالانو د زورونې اندازه سکل هم د اندېښنې وړ ده.
در سال 2017
په 2010 میلادي کال کې تر روانې نومبر میاشتې پورې لس خبریالانو وژل شوي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت شوي دي. دا په دې معنا ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره له ګواښه ډک یو هیواد دی. د وی افغان حکومت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالې شپږ سوه دوه او یو قضیې سپارل شوي چې نږدې دوه سوه یې تر څیړنې لاندې دي او تمه ده چې دا قضیې په علني توګه وڅیړل شي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د رسمي شمیرو له مخې د طالبانو د واکمنې تر ړنګېدو وروسته تر اوسه په افغانستان کې اویا بهرني او کورني خبريالان وژل شوي او د دغه کمیټې په باور دا لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یا یونسکو د راپور له مخې خبريالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي حکومت د خبريالانو پر وړاندې پرتې ستونزې نه ردوي خو د دوی د خوندیتوب په برخه کې لازمو اقداماتو ته ژمن دی.
د اشخاصو کړنې زما هیله دا ده چې دا د حکومت په اډانه کې حساب نه شي. یعنی ځینې ستونزې به د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وي ولې دغه ستونزې په دې معنا نه دي چې اصلا د افغانستان حکومت د افغانستان سیستم د بیان ازادۍ ته عقیده نه لري او د بیان پر ازادۍ باندې باور نه لري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر هم وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو او خبریالانو وژنو او نه خوندیتوب اندېښمنه کړې ده. د دغه دفتر یو استازي ریناو ډاټل یاد خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د افغان خبریالانو لملاتړو ټولنو سره په ګډه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د معافیت فرهنګ د ختمولو لپاره کار کوي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
او اوس مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګ کور کلی اونیز پروګرام درته وړاندې کو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د پکتیکا ولایت د کټواز زون نه ولسوالیو قومي مخبرو او ځایي اوسیدونکو ویلي چې په سیمو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خدمتونه نیمګړي دي او د بیا رغونې په برخه کې هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې په خیرکوټ کې د کټواز زون د نه ولسوالیو د مشرانو په هغه غونډه کې چې د پکتیکا والی او د یو شمېر سکتوري ادارو رئیسان هم پکې وو کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام چې ازادي راډیو یې د یونیسف د ادارې سره په ګډه چمتو کوي خبريږي، لاغې وروسته کور کلی له یاده مباسي.
د پکتیکا والی الیاس وحدت په هغه ځای کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې، خو زیاته یې کړه چې حکومت هغه مهال خپلې برنامې په سمه توګه پلی کولی شي چې خلک یووالی ولري او د حکومت سره د امنیت په ګډون د برنامو په پلی کېدو کې همکاري وکړي. د پکتیکا والی له مشرانو وغوښتل یو داسې شورا د جوړې کړي چې په هغه کې آن تر وړ ممی او هم پوری د سیمې مشران په کې راټول وي. دا چې د شورا ګټه به څه په اړه یې د وویل،
که چیرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک د مونږ سره شریکوي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د مونږ سره غږیږي، خو که لویه شورا ولرو د مونږ سره به د نه ولسوالۍ خلک د خیرکوټ په ستونزه غږیږي، نو قوت به مو پیدا کړی، په مونږ باندې به فشار زیات وي، په ولسمشر به فشار زیات وي، په نړیوالو به فشار زیات وي، مونږ په هره برخه کې مرستې ته تیار یو.
د پکتیکا والی ویل ځایي اداره د پوهنې د پرمختیا لپاره هڅې کوي او دا مهال په جانخیلو، خیرکوټ، یخیاخیلو، یوسفخیلو او ټولو ولسوالیو کې ښوونځیو ته د خامو او پخو ودانیو جوړول روان دي. د پکتیکا والی له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان لوڼو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي.
په دا مبارزه یو اړخ مونږ یو، یو اړخ تاسې اولادونه دي تاسو دي. اوله غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې زوی ته موقع ورکوي چې مکتب ته ولګي، همدغسې خدای در باندې فرض کړی ده، قانون در باندې فرض کړی ده چې لور ته هم دا موقع ورکړي، د وړوکوالي نه په ژړا مکتب ته ولګي.
مدنی فعال خورشید امان کټوازی د بخیر د ولسوالۍ نوم واخیست چې په تیرو کلونو کې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې.
یعنی له پرمختګ او له بیا رغونې چې ډېره یوازې پاته ده، هغه موږ د بخیر د ولسوالۍ ده چې په تیرو وختو کې بخیر ولسوالۍ کې هیڅ بیا رغونې کار نه ده شوی.
په پکتیکا کې د کټواز د زوند ولسوالۍ دوه تنو مشرانو چارواکو ته وویل چې
محترم والی صاحب څخه احترامانه خواهش کوم چې د ریاستونو لاري د ریاستونو مسؤلیتونه صلاحیتونه له ولسوالیو سره شریک.
زه ولسوالی لرم، والله کمی ولسوال سره غلی د کبکې دعوه باندې خبرې، خو بیرته موږ پوستو وډلې د مینو نیولې دي.
د پکتیکا د کټواز زون د ولسوالیو مشرانو له ولایتي ادارې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د یو شمېر پروژو د غوښتنو ترڅنګ د جانخینو په ولسوالۍ کې د جوړ شوي کلینیک د فعالېدو او یا د ولسوالۍ ته د اساسي سړک د جوړېدو غوښتنې هم وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو،
آیا کله مو په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کله مو فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې منځته راتلی سي. په دې وخت کې یعنی د حملې په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پاتې کېږي، لاسونه پښې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حملې نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي. یو ته موږ وایو چې موضعي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای سي ماشوم بیهوشه سي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې سي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د تبې په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستراتلی سي.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځ ته راتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځ ته راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځ ته راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای سي حمله راشي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای سي د حملې سبب سي. دریم لامل خپل په مغز یا دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه د حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم دسي وزیر تو وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیر ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پښتنې یو برخه رانه پات سو. هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپل له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونشي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملې راځي، په خپل د عملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا کده ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي. نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تا کې د سي چې د تنفسي لارو د منځ سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبرو دي، نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کو کی.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډیره شدید تبه عمل لري، د تبه د درجه د ټول لپاره څه باید وسی او دا تبه بیا څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، ډیر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجه تبه، ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي، ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیرې ماشومانو کې عملی مسترازي نو په دې خاطر چې عمله مسترانه شي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ ټیټول د تبه کده سي د مایاتو په ورکولو سره باید پلان د ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصيه سره سم تبه زد درمل ورکړئ ترسو تبه راکمه سي او په پایل کې عمله مسترانه سي او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو په زینو ماشومانو کې د کانګو زد درمل زین درمل دا د عملی سبب کی نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو زد درمل باید ماشوم ته ورنکړی سي
اوی تاسو د کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښه وینو زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کې داسې سړی وای چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځځي ځکه په مننجایټس کې حمله په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د دغه د مغز په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېر وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي د سپې خډیر زیات دي
کله ستاسو پښتنه کړي بیا د مارګ لامل څو امدا حمله وکړي د کورنۍ بې پروايي څخه په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته رسول ډیر لامل څه کېدلی شي
ډیر لاملونه تاخير یا ځنډ د ماشوم پر رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته ځکه د حمله ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید لارې او حتی د مقد لارې ماشوم ته په بیړې سر ورکول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته چې لارښوونه لري کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی به حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتي کارکونکو زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبدی باندې یو پیږي د هر ناروغي په ترس کې په ځانګړې توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ هم غلطه ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بلې لوسی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
موږ سحر راوز پوری پیای مالې سوال مې
شپک کلن مشوم وو چې ویلې په سړا واکې مالونه پیای اوس چې منای دی د مشمانو سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي
مجبور یم چې باندې او پاسه ما لاسه پریمزه مخ په پریمزه ما غی کې ونی سم کور کې کې نوم
ډاکټران په دې اکل چوي
د لاسونو منزل ډیر اهمیت لري خواړه ډیر اهمیت لري دا سه خواړه مشمانو تور کړی سي چې وټامین سي ولري تناو په پام کې ونی ولسی
نن پام دې اړه غیګو ملتیا موکړي قدر من اوریدونکو لوبي کول هغه هم له کورس څخه بهر د اکثره ماشومان ډېری خوښيږي روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پرېږدي چې په خپل خواخه ځان ته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي خدا سينه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغي اخته شي خو ایت سامپلارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلی وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې پتان او لوچې په خاورو خځلو کې ګرځي موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې و للاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت و چې وې هم مناسبې جامې نه وي اغوستي د ځینې خلاص او په داسې چاو دیدلې و چې وینور باندې ماته و کله چې له دوی سره غږیدل ډیر تیز شمال لګیده نو ځکه خبرې یو څه د شمال لږ اکثر ګډې دي ورته واکشي
ماشومان دی چې لوتی په کورونا راوتلی دی خلاص جاغه لوتی په او دلته د رمو په څنګه ګرځي دلته راسه د لارګي کې دلته خانوم دی راته وایا
لوانګین
لوانګین اره راستم د سیر اوزې تنا په یو کمی سپورتو کې
موږ سهار راوځو
اوس خو سهار ده کنه شمالم لګیږي هوا میخه ده ولی دومره وخت راوتلی
وریفیه مالی سوال ما
سره خمری سوله
زړه مې راځي
زړه دې راځي ده بل ځان سر دې درد کاوه دلته یو سپینګیری کاکا هم ناس ده دې د جامې هم نازک جامې دې ووري جامې دې وس منه ده کاکا نوم دې راته وای
نوم یې عجب ګل ده
دلته چی کې
مریضې ما بس پروت یم
نو ولې دلته بیرون ناستی
بس کورم په لوګر کې ده بس تلای نسم کوټه پښې
پکور کې دې څوک دی؟
نشتا ورونه ستا ټول ستا په اوسه.
څو شپې کې چې دلته په دغه جګې چې دلته څاوي دلته یو شپې ناشته.
دلته یو شپې کې درې شپې ولته پاس پروت وم.
چیرته؟
په پاس جنگل کې.
یخ دې نه کیږي؟
یخ مې کیږي. اوس مرته ناشته.
ښه څه تکلیف لري؟
ټول وجود مې درد کوي. مریض یم دا خربان ډېر وخت کې. پیسې نشته بل نشته.
تاسو د څو ورځې دلته بیرون تیرې کنه؟ شپې دې ورځې څومره ماشومان ویني چې دوی راځي دلته ګرځي کالی نازک په لوتي او په دې خاور کې ګرځي
ډېر ډېر له کوم راځي ډېر
له دې ماشومان سره یو بل ور هم شته اول دې نمبر ته وې
رحیم
رحیم جانا څو کلنې؟
اته
اته تاسو دلته بیرون راوتلې کور دې در باندې خبر ده؟
هو
ښه زه چې ګورم په دې چاو دي مخدم چاو دي سوي ولید سي په نازک کالي کې راوتلې
نه خبر نه غنم
په دې ولې چاو دي لیدي
یغ د کنه
او بل دې سي تاو دي کالي نه لري
نه
لګري خواته انجونې ناستې دي دغه هم اماغ دي ګرمي او جامې پتن کې دي دوی ته به مرسو خبرې به وسره وکړو نوم درته وای
سپګمای
د لارګي مو ماته بیا دقه دالته کې دغه ته چې اوس راوتلې کنه غړادیم دومره لوڅه ده پی دې بلوڅی دي
چبلک کور کې پراته دي
پی دې درد نه کوي د خچو دي دلم دي خور کې چې ګرځي نه خوګيږي
خوګيږي
کچری ماشوم په خپل ګټه او توان په هیدلې نو بیا به د شمال او دوړو پر وخت له کور څخه بهر نتلو او جامې به هم ګرمي اغوستلې موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یو کور ته ورغلو او د کورنۍ له څوغړو سره وغږیدلو
سبزګل
د لورکې دی ولې لڅپی ګرځي
نو سه مخته شو بلې وهله ده
څنګه
تمام روزم د سه ګرځي کله سونه زار مې زاب یو دقه پاکي باسم د ستوام روز خاور کې ګرځي
د لسپی خو چاو دیم دی به درد نه ورته کی زاری نه
سوځي درد کوي غړم ما خو نه پروا نه شته هم د ستوام روز ګرځي به پروا غونه ده
یو جوړ چپلکه خو کې دی ستورته وای خو
چپل شته دا یو دقه چخپې کې بس تمام روزم د سه پالیسه ګرځي
به چیرې سکوټي خو هم کندر تک کړی دي سي
هو کنه کوټه دا زیر ټول هم د سه خراب مردار کوي
او دا بل امیر مندی چکی گی دالتا چی بلانه دا؟
نمی خواخی دا
خواخی دی دا
دی زان غمو کو، دی ماشومان غمو کو، دی دوڑی غمو، دی نس غمو کو، دی مریضی غمو کو، چی غمو کو
دوم را پیسیم تاسی نلاری چی دوی تا یو جور ارزان بوت واخلی؟
نه 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 لرو دا سی عجزه دی خدایی دی کم زنه وکو دا چپل وشي که خرچه وشي
که چی ری دا ماشومان مریضی بیا خو به دیر پیسی تاسی نگواری
کبری خو اولاد د اولاد درد هم نشه کته
ولی پرېګ دې چې بیرون وزي ولی دغه دینه نه خپل جونګړه کینه د سر کینه وي
چیرته ماشومان جونګړه کی ساریږي جونګړه کی ساریږي والا کی ساره کی پسل سفر هم نه ساریږي مجبورې مې چې باندې او باسه ملاسې پریمې زما خپې پریمې زما غي کې ونی سما کور کې کینه وم
بیا چې لاس خپې پمین جوړ تا غړې
او ولی نه واسلې سره بغړاو ما کنه چې د ګلاس آرام شي
خو اوس ما د چاو دي لاسونه
او کنه چاو دې دلی دي کنه
تکا چې نه دي غړ کړی
سو کو سمره غړ کوم نکېږي
تا کتلې نمبر ته
زمانه مخبل فدا ده
دغه تاسو د ماشومان وینو کنه تقریبا له ډیر سره ډیر ماشومان دي په دې ماشومان کې اواز 15 کسو چپلخه پوکړي دي نور ټول چې پخې دي دا ولی
کوم ماشوم چې چپلای پخ پوکي هغه خو ما عادت شو او چې څنګه د پوکړې ما غا عادت دا خو رکه منډي وې ډوډه کې منډي وې زم مخبل بچم دې د سر لوسې خپل لوسې هغه دې منډي وې خو رکه هغه ګرځي
دوی لاس پی چوي زخم سي به خو ور دي
او ما کروب نیسی
سره مریضی تروسر ته پیدا سی ودی
مریضی ته پیدا سی ودی بس دغه دانیشی یا بخار شی مثال یا جراسینونی سی یا خیرونی سی کنه ډاکټر ته وړو بس در یونیم زر 2000 روی اخلو بیر ته راوړو کوړه
ډاکټران هم په منی کې د ماشومان لپاره ګرم جامې ضرور غنی وای کچری د سړیا و په پایل کې چې منی دی له ماشومان سره بے پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغوي نوري خبرې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکې ځوانانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخېږي کدوې د اوړي په جامو کې نو دوی ډېر ژر ناروغي کیږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې نوړ اغیز کوي او هغه ویروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډېر ژر فعالېږي او د ناروغي کیږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري خواړه ډېر اهمیت لري دا څه خواړه ماشومان ته ورکړی سي چې ویتامین سي ولري تنوع په پام کې ونیول سي ماشومان خواړه باید شریک نکړی سي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکي ناوړه غیزې کوي خیست راحتو کې ماشوم د کورنۍ لخوانه باید ماشوم او په هول سي کله چې ماشوم پرنجي کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو دا باید یو د اسمال کار واخلي چې ترسو دغه محیط یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کی
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومانو د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی خ خند د میکروبونو د داخله دو پوړاندې کچیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه ویني یا پریسی یعنی میکروب ته ولاره پیدا شي بدن ته نه نوزي نو دا خپل د چاودي هم ولاره ده که په خېچوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بل اخر د ناروغي سبب کیږي جرابې ز فکر نکوم دونه لړبې ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومان ته جرابې واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم په پوخي ز فکر نکوم چې دومره مشکل به د بستونځمنه خبرې چې ماشوم ته بوټان یا پنی یا داسې شی چمتونه شي کړای چې ماشوم په خو کې یا داسې جامې چې واغوندي ز فکر نکوم یعنی که وی دا سلنه یا د فسدی و ډیره کموي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا که معلومات لري د سه بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا د غبي وزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغي او د خطر په حق له خو ته ډیر معلومات ورکړي ترڅو د دوی دغه بهانه هم لمنځه لاړ شي او ماشومان تود وساتي
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی نو ځکه هر وخت په تیر بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدلی شي نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړې هوا له وجې له سي ستونزې سره مخ نه شي تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غگی دین شوم درت می دیر و جړل وا می بخا دین شم درد می دیر و جڑل وا میں بخا
خلکو د اظهار د پاره ژبه نستا د ځینو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا چې پېښې دل ما درته وانه وګل و مې بخښه تدبیر چاری چپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نمسلو میں بخا ہارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے